السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې خبرې خبرونې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. کابل ښار د دوشنبه په شپه د یوې زورورې چاودنې شاهد و. چاودنه د راپورونو له مخې د شپې شاوخوا اتې نیمې بجې د کابل د شپږمې حوزې اړوند د علاءالدین په سیمه کې شوې. د طالبانو مخالفې ډلې د ازادۍ جبهې پر خپله اکس پاڼه یا پخواني ټویټر ادعا کړې چې دا چاودنه د دوی کسانو د طالبانو پر پوسته کړې. د جبهې ادعا کړې چې په برید سره یې پنځه طالبان وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي. طالبانو لا د ازادۍ جبهې ادعا په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. ازادي راډیو هم په چاودنه کې د مرګ ژوبلې ادعا نشي تاییدولی. د خیبر پښتونخوا د شمالي وزیرستان په میرعلي کې بیا وسلوالو د لاسي بم په برید کې و کسان ژوبل کړي دي. د سیمې پولیسو او امنیتي چارواکو د ازادې اروپا مشال څانګې ته ویلي چې د جون په 14مه وسلوالو هغه مهال د لاسي بم برید وکاروه چې د پوځ یو ګاډی د سیمې تیریده. چارواکي وایي بم پوځي ګاډی ته زیان نه دی رسولی، خو په بازار کې پرې ولسی خلک ژوبل شوي او د ملکیانو دوه موټر ویجاړ شوي. وسلوال تر برید وروسته تښتېدلي او ژوبل کسان د میرعلي روغتون ته د درملنې لپاره لېږدول شوي دي. تر اوسه د برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د ګرځند موبایل ټلیفونونو د ثبت پروسه یې پیل کړې ده. دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د کورنیو چارو وزارت د خلکو د شخصي ټلیفونونو د خوندیتوب لپاره دا کار کړی، خو دا معلومات نشته چې دا پروسه څومره ممکنه او اهداف یې څه دي. هغه ویلي دا پروسه منظمه پر مخ ځي او په خبره تر اوسه له همدې لارې 200 غلا شوي ټلیفونونه هم بیرته خپلو اصلي مالکانو ته سپارل شوي دي. په جنوبي کوریا کې 22 کسان د لیتیوم بیټریو په یو فابریکه کې تر چاودنې وروسته په اور کې مړه شوي دي. د اور وژنې مسؤلینو ویلي اور وروسته له هغه بال شو چې په یو ډیپو کې چې شاوخوا 15000 بیټری په کې وي څو کتاره بیټری وچاودېدې. تر اوسه نه ده معلومه چې بیټری ولې او څنګه وچاودېدې. د اور وژنې ځایي چارواکي کیم جین یونګ خبریالانو ته وویل چې د شرکت د چارواکو د معلوماتو په حواله په مړو کې 13 چینایي کارګران شامل دي. د سویلي کوریا ولسمشر یون سوک یول د پیښې ځای ته ورغلی او چارواکو ته د پیښې په اړه معلومات ورکړي دي. خبرونه له آزادۍ رادیو ناوړی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د اتو غوره پړاو سیالیو په وروستۍ لوبه کې له بنګلادیش سره بخت ازمایي. د لوبې پچه افغانستان ګټلې او د بیټنګ یا توپ وهنې پریکړې کړې ده. تر اوسه افغانستان په 14 اورونو کې 15 منډې کړې او یو لوبغاړی یې سوځېدلی دی. او د هند کرکټ ملي ټیم وتوانېده چې د اتو غوره پړاو په لوبه کې استرالیا ته ماته ورکړي. هند په 20 اورونو کې د 206 منډو هدف ورکړي او استرالیا یوازې 131 منډې جوړې کړې شوې او لوبه د 24 منډو په توپیر هند ته پریښوده. په دې ترتیب هندوستان د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته ووت چې هلته به له انګلستان سره مخامخ کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې نن د ویانا د ناستې دویمه او وروستۍ ورځ ده. هلته د طالبانو د حکومت لسګونه مخالفان جرګه شوي. اغیزې څه کېدای شي؟
کسانی که در اینجا جمع شدن در این نشست ویانا اینو
ستونزه داده که اگه کسان چه در ویانا پا غنده که را طول شیوی و دوی پتی رو شلو کلو که پا افغانستان که در واکستانی وی او سی زنون پا مدنی طوله نبدل کردی.
در افغانستان او بنگلدیش در کرکت سیالی روانه ده.
زه بختیار ساحلیم او تاستا در افغانستان و بنگلدیش در سیالی شیبه پا شیبه جزیات در کوم.
کندوز که سیلاب زپلی در مرست و غختنه کوی.
سیل راغه من کورونا او جایدادونه غلی ټول خراب کړل او سیل ډیر ذلیل کړو ډیر خراب.
او اروپای ټولنې د روسیې د غازو په صادراتو باندې یو لړ بندیزونه ولګول.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. اوریدونکو د افغانستان او بنگلادیش د کرکټ د لوبې وروستي حال ته وروسته راځو. لوبه روانه ده. افغانستان اتیا منډې کړې دي، یو لوبغاړی سوځېدلی دی، خو اوس راځو د خبرونې د سر راپور ته. نن د ویانا د څلورمې ناستې دویمه او وروستۍ ورځ ده. په دې غونډه کې د طالبانو د رژیم مخالف ډلې او یو شمېر سیاسي څېرې او پخواني چارواکي ګډون لري. د بېلابېلو ډلو د افکارو او نظریاتو یو ځای کول د دې غونډې له هدفونو یاد شوي. د غونډې ګډونوال وایي دوه اساسي نظرونه موجود دي، چې یو یې د بین الافغاني خبرو لپاره په لا زیاتو هڅو ټینګار او دویم یې پر خبرو سربېره پر پوځي انتخاب ټینګار دی. خو سیاسي کارپوهان بیا دا غونډه ډېره ګټوره نه بولي. تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
د ویانا څلورمه غونډه د یو ډیموکراتیک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سرلیک لاندې د دوشنبې په ورځ د اتریش پلازمېنه کې د طالبانو د رژیم د لسګونو مخالفینو او فعالانو په ګډون پیل شوه. د غونډې یوه ډله ګډونوال د حل یوازینۍ لار د بین الافغاني خبرو او مذاکرو بیا پیلول یادوي، خو یوه ډله بیا د خبرو ترڅنګ پر پوځي انتخاب ټینګار کوي. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د دې غونډې په پیل کې په خپله وینا کې دا نظر رد کړ چې د طالبانو د رژیم بدیل نشته، او وی ویل بدیل هغه بهیر دی چې د خبره مشروعیت را منځته کوي. د نړۍ لوبه داسې ده چې افغانستان اوس هغه لومړیتوب نه دی چې پخوا یې درلود. خو ایا دا زموږ او ستاسو لپاره هم لومړیتوب نه دی؟ او ومنو چې کیسه هم داسې ده که نه، راځئ چې خپله هڅه وکړو، په دې برخه کې یو نوی پلان پیل کړو چې هر څوک خپل ځان پکې وویني او داسې طرحه جوړه کړو چې افغانستان له دې اوسني حالته وژغورو. پخوانی جهادی رهبر محمد محقق بیا د ځینو طالب مشرانو په اړه نرم دریز درلود. نوموړي د مذاکرو په تړاو د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو د وزیر سراج الدین حقانی د دریز په اړه وویل: کغلی محقق له طالبانو وغوښتل چې مذاکرو ته مخه کړي. د غونډې یو ګډونوال مدني فعال او د طالبانو منتقد قاري عیسی محمدي ازادي راډیو ته وویل: د ویانا په ناسته کې وویل شول چې طالبانو په تیرو دریو کلو کې د بین الافغاني خبرو د بیا پیلېدو کومه نښه نه ده ښولې، او د نورو قومونو او مذهبي توکمونو کادرونو ته له توجه پرته خپل کسان په دولت کې ګمارلي. هغه وویل چې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره څلور کمیټې جوړې شوې،
سیاسي لیدلوري، یو کمیسون، او یو د بین المللي اړیکو لپاره، او د سیمه ایزو هیوادونو سره د اړیکو یو کمیسون جوړ شو سره د حقوق بشر، چې په افغانستان کې د بشر حقوق تر پښو لاندې کیږي، کوم ظلمونه د ماشومانو په حق کې، د ښځینهو په حق کې، یا د بندیانو په حق کې چې کیږي، د دوه راپور جوړول او حقوق بشر سره ورباندې بحث کول، او بل د افغانستان راتلونکي اقتصادي نقشه. دغه څلور کمیسونونه جوړ شول چې دوستان تقسیم شول په همدا څلورو کمیسونونو کې.
خو یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د ویانا د غونډې ډیری برخوال د پخواني حکومت غړي دي چې اوس د مدني ټولنې فعالان شوي. ډاکټر طارق فرادی وایي:
خوب مشکل نیست کې کسانی که در اینجا جمع شدن در این نشست ویانا اینو
ستونزا داده چې هغه کسان چې د ویانا په غونډه کې راټول شوي وو دوی په تیرو شلو کلو کې په افغانستان کې د واکستاني وي، اوس یې ځانونه په مدني ټولنه بدل کړي، او که مدني ټولنه وي خلک یې نه مني ځکه دوی یې د واک د ستنو په توګه پیژندل.
مردم اینا را به حیث جامعه مدني قبول نداره به خاطر که اینا را به حیث مهره های قدرت میشناسه. در حقیقت
تر دې مخکې د ویانا بهیر درې غونډې د اتریش پلازمېنه کې د پخواني جمهوریت د یو شمېر سیاستوالو او یو شمېر فعالانو په حضور کې ترسره شوي. د ویانا لومړۍ غونډه د 2023 کال په سپتمبر، دویمه په 2023 کال اپریل، او دریمه د 2023 کال په دسمبر کې شوې. د سیاسي اجماع پر پیاوړتیا، د خبرو له لارې د افغانستان د ننګونو پر حلولو ټینګار، پر طالبانو د ډیپلوماتیک فشار راوړل، او د خلکو او ښځو د اساسي حقونو تضمینول په ویانا کې د اتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ په کوربه د دې غونډو د اجنډا په سر کې ځای لري. طالبانو د ویانا څلورمې ناستې په تړاو لا څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې د ویانا غونډې بې ګټې او ګډونوالې ازمویل شوې څېرې بللې. طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. دوی له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، د پوهنتونو دروازې پر نجونو وتړلې، په دې سربېره ښځې په نادولتي مؤسسو کې له کاره راوګرځولې. طالبان وروسته سیاسي ګوندونه لغوه کړل، که څه هم ځینې سیاستوال لا هم په کابل کې دي، خو د راپورونو په اساس د طالبانو له محدودیتونو سره مخ دي او آزادانه فعالیت نه شي کولای.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو زموږ حق له ازادي رادیو نه اورئ. د کندز د اقطاش ولسوالۍ سیلاب ځپلې کورنۍ د طالبانو له سرپرست حکومت او د غشان له نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې دوی ته د سرپناو پر جوړولو سربیره د استنادي دیوالونو او د کرنیزو ځمکو د اوبو د بندونو د رغولو لپاره ورسره مرسته وکړي. اختاش چې د کندوز ښار شمال ختیځ لور ته پراته ده، په دې وروستیو کې سیلابونو ډیره وځپله. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کندوز د اختاش ولسوالۍ سیلاب ځپلي کورنۍ د مرستې غوښتنه کوي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې وروستیو موسمي سیلابونو په لسګونه د استوګن کورونه، سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې، باغونه او د اوبو بندونه یې تخریب کړي او نور درانه زیانونه یې هم وراړولي دي. د اختاش ولسوالۍ یو اوسیدونکی سید انور په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
ترای کدوګان وتخیل تر دغه دولتیارو صاحب پورې چې کومې ځمکې دي دغه شین تخریب کړي دي، لبینه وړي دي، بزغلي ځمکې مستنادي دیوالونه چپه کړي دي، هغه هم ته تخریب میدل ده. د باسوزو د جنت باغ صحې نه نیول، د باسوزو او باسوز نه نیول، کدوګان نیول تر اخري سرحد اختاش پورې چې دولتیار ده، دا مکمل پسین په تخریب کړي دي.
د ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي چې سیلابونو د غنمو پر فصلونو سربیره د شولو، بزغلي، د خټکیو، پالیزونو او نور کرنیز فصلونه له منځه وړي او د کروندګرو کړې خواري له خاورو سره خاورې کړې ده. د دغه ولسوالۍ د هوتخیلو سیمې یو اوسیدونکی محب الله وایي:
نه کور پاته دی چاته، نه مال پاته دی چاته، او مځکې مو ټول وینې چې ټول زراعت ټول ملک وړی دی. تا ګوره ته د ازر تا چې وینېستی او دغه سیل چې راغلی دی، دا تخریبات چې کړي کورونه وړي دي، باغونه وړي دي.
د یاده شوې ولسوالۍ د دولتیار سیمې یو کروندګر نور احمد هم ورته خبره کوي:
سیل راغی، موږ کورونه او جایدادونه غلې ټولې خراب کړلې، او سیل ډېر ذلیله کړو، ډېر خراب کړو.
دوی د طالبانو له حکومت او دغه شان له نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې ولسوالۍ په زیانګالو سیمو کې استنادي دیوالونه جوړ کړي تر څو کرنیزې ځمکې او د استوګنې کورونه د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي. د اختاش ولسوالۍ د باسوس سیمې یو اوسیدونکي شفیق الله اختاش راته وویل:
سیلابهای اخیر خسارات بسیار زیاتې را به اهالي و خرجات
کې در وروستیو سیلابونو د اختاش ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې خلکو ته سخت زیانونه اړولي دي، ځکه کرهڼیزې ځمکې له منځه وړي دي او کروندګرو ته یې درانه مالي تاوانونه اړولي دي. موږ له اسلامي عمارت څخه غوښتنه کوو چې د دې ولسوالۍ په اسیب پذیر سیمو کې استنادي دیوالونه جوړ کړي.
دوی ټینګار کوي چې ورته د سرپناو جوړولو موضوع ته لومړیتوب ورکړل شي. د اختاش ولسوال مولوي عصمت الله زلمی هم د خلکو ستونزې مني او وایي: کندز کې د طالبانو حکومت د سیمیزې ادارې له چارواکو سره خبرې کړي او تمه لري چې ډېر ژر د سیلاب ځپلو کورنیو ستونزو ته رسیدنه وشي.
سیلابهای اخیری کې سوازیر شد، هشت قریه ما متضرر.
د وروستیو سیلابونو له امله د اختاش د اتو کلیو اوسیدونکي سخت متضرر شوي دي. سیلابونو د خلکو د استوګنې کورونه، کرهڼیزې ځمکې، باغونه، فرعي لارې او د اوبو بندونه تخریب کړي دي. موږ پر خپلو مشرانو غږ کوو چې د متضررو شویو کورنیو ستونزو ته پاملرنه وکړي.
کندز کې د طالبانو حکومت د سیمیزو چارواکو د معلوماتو له مخې وروستیو سیلابونو د اختاش ولسوالۍ په باسوس، جنتباغ، سرای، هوتخیل، کدوګان او دولتیار کلو کې څه باندې 1500 کورونو ته سخت زیانونه اړولي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پکتیا ولایت د څمکنیو سلګونه اوسیدونکو د غره خویدنو په پیښه کې د یادې سیمې د یوې کورنۍ د وژل شوو وو غړو په جنازو کې ګډون وکړ. د جنازې ګډونوالو له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو زیانمنې کورنۍ سره د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه. نور له نجیب الله الوخیلاور.
د جون په څلورویشتمه د پکتیا ولایت په څمکنۍ ولسوالۍ کې د غرخویدنې د پیښې د قربانیانو د جنازې ګډونوالو له اړوندو ادارو او مرستندویه بنسټونو وغوښتل چې زیانمنې کورنۍ سره د بیړنیو مرستو په خوا کې له شته غره څخه د نورو احتمالي زیانونو د پیښېدو مخه ونیسي. د جون په درویشتمه د شپې په شاوخوا 11 بجو د څمکنۍ ولسوالۍ د جګورګوړه په سیمه کې د غرخویدنې پیښه رامنځته شوه چې په کې د سامان په نوم د یو ځایي اوسیدونکي د کورنۍ یو غړي چې درې خزینه او پاتې ماشومان ووژل شول. د جنازې یو تن ګډونوال او د زیانمنې کورنۍ له دوستانو عبدالله مشال راډیو ته وویل دې کورنۍ ډېر زیان لیدلی او د رواني تسلۍ په ګډون نورو بیړنیو مرستو ته اړ دي.
په دې کې د ده بچیان وو او د ده لمسي وو، دوه کسه لمسي وو، د ده لورګانې وې، او دوی چې د اغا زمانو مسولینو نه او د ټول خیریه بنسټونو څخه دغه غوښتنه ده چې د دې سره اغا بیړنې مرستې هم وشي. په پیندا کې هم دغه پورته غار چې د هغه ډیر په خطر کې ده، آیندا کې کېدای شي دغه غار نور هم روخیږي. دغه کور خو څه کوي چې نور کورونه هم په خطر کې چې د هغه ورسره مخ
د څمکنیو اوسیدونکي د غر خویدنې دا پیښه ډیره دردونکي پولیه وایي چې کور د خاورو او تیږو لوی انبار لاندې کړی و، خو ښه دا وه چې د نږدې سیمې واړه او زاړه ورغلل او په ډیرو زحمتونو یې مړي د خاورو او کاڼو له انبارونو راوویستل. د سیمې یو بل اوسیدونکي محمد ایوب وویل
دوی چیغې وکړې، موږ خلکو ته روغلو. ډیره درنده پیښه ده، دغې منطقې کې د نادرنده پیښه د وګا پیښه وه چې موږ کله ورته روغلو ډېرې زیاتې خاورې طالب. خو خدای دې کوم سره ډېره ښه وکړي، ډېره ترنه مننه چې روغله. ډېر سخت کوشش یې وکړ، وکه هرې ځالې موږ وکړې دوی غریبانو او وفات شوي وو او پلور موري جمدي دي لور دا کور غا ټول خاتم شو.
د سمکنی ولسوالۍ په سیمه کې د پیخ زیانمنو سره د مرستې او هغوی سره د ډاډګرنې په موخه یو شمېر مشران ورغلي ول. د پکتیا د طبي پیخو پر وړاندې د چمتوار ادارې مشر مولوي نثار احمد نجات وویل
بدر دغون کې پیخه د خفایو د ولاتې مقام د خانه نغد پیسې د پی شهید سره لزر افغانۍ او پایندا کې به موږ هم خلاص نیوای کو ان شاء الله ورحمن او مرکزی اداریم دی مخبجریان کدی او مو صحیتا خیمه خوراکی او غیر خوراکی مواد صحیتا د ځان سره راوړي او چې د یاد کورنۍ هم سر لاسنیوای به ان شاء الله موږ په آینده کې کوو.
د پکتیا ځای چارواکی وایي چې د جون په درویشتمه د پکتیا د سمکنی ولسوالۍ د مودیخیلو په حلیم کلي کې هم د خواړ او تیز سیلاب د راوتلو په پیښه کې یو ماشوم ووژل شو. له طبیعي پیښو څخه په دې وروستیو کې د هیواد په کچه د افغانانو د ځاني او مالي زیانونو کچه لوړه شوې او خلک د دا ډول پیښو رامنځته کېدو ته اندېښمن کړي دي.
اوریدونکو اوس هم له ژمنې سره سم ورځو. د کرکټ نړیوال جام ته د افغانستان او بنګلادیش لوبه روانه ده. زموږ ورزشي خبریال بختیار ساحل چې لوبه له نږدې ساري دا مهال سټوډیو ته وصل دی. ساحل صاحب ستړي مشي، بیا مو هم سهار په خیر. څه دي د لوبې له ډګره وروستی حال څه دی؟
سلامونه لودین صاحب. بیا هم دغه شیبه په لوبه کې د افغانستان لوبډله یا د افغانستان توپوهونکي په لږ څه ناڅه په ستونزو کې راګیر دي، ځکه په نهه اتیا منډو دوی څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. که څه هم وکټې ډېر نه دي خو اورونه ډېر شوي دي. لا په دغه سیالۍ کې درې نور اورونه پاتې دي چې د افغانستان د توپوهنې پاړۍ پای ته ورسیږي. دمګړی کریم جنت او محمد نبی توپوهنه کوي او په اولس اورونو کې د افغان لوبډلې منډې درې نوي ته ورسېدي او څلور لوبغاړي سوځېدلي دي. که څه هم وشتنځای سخت ده توپوهنې ته او پاسانه په منډې نه راځي، ځکه لیدل کېږي چې ډېر ټرن او ډېر باونس په دې وکټه کې لا هم ښکاري. خو یو شی باید هیر نشي چې د بنگلاديش توپ اچونکو تر دې دمه په ډېر ډیسپلین ډول دوی توپ اچونه کړې ده. که څه هم یو فاست بالر په یو اور دوه اورو کې اکسترا رنزونه ورکړه، خو هغه د غلطي نه و. د پچ د ډېر سخوالي لامل چې هغه بال ډېر سخت په پچ باندې وښته، هغه د وکټ کیپر او د بیټسمن په سر لاړل. خو په ټوله کې د دوی د توپ اچونې ډیسپلین ډېر ښه ده. لیدل کېږي دغه وکټ تر یو سل دېرش منډو پورې بم د بنگلاديش لپاره یو څه ستونزې وي چې په دغه ټارګټ پوره کړي. خو به لیدل شي چې په وروستیو درې اورونو کې چې پاتې دي، محمد نبی او کریم جنت څومره منډې خپلې لوبډلې ته جوړولی شي.
بله ساحل صاحب، داسې ښکاري چې دغه ویشتنځای رښتیا هم سخت دی او افغان لوبډله چې هڅه کوي شپږیزې یا څلوریزې ووهي نو بیا په اسانه او ټیږي. تقریبا دوه وکټې په دې وروستیو کې همداسې ولاړې چې د شپږیزې هڅه کېدل، ځکه اورونه کم دي. افغان لوبډله غواړي چې لوبه تیزه کړي اما امکان کم دی. لامل څه دی چې دغسې پیچ انتخاب شوی؟ رښتیا هم پیچ هم دومره سخت دی او که نه افغان لوبډله هم یو څه فشار لاندې ده؟
یو څه ابراهیم او ګربز نن سلو سٹارټ وکړ. د آسترالیا میچ نو وروسته د بنگلاديش لوبډل لیدل کېده چې په یو ډیر منظم پلان سره د سیالۍ ته راغلي دي، او هغه پلان دا ده چې د ابراهیم او ګربز د دوو منډو مخه دوی نیولې وه. هغه فیلډران یې په دایره کې لږ نږدې درولي وو او
هغه څه و چې د دوی د یوې او دو منډو مخې په اوله کې په سر کې ونیوله. هغې نه وروسته دوی هغه کم ځای کې چې دغه توپوهونکي کولی شي ښه شاټونه ووهي په هغه سلاټ کې یا د دوی په ایریا کې توپونه ورته ونه غورځول، ډېر ښه زین کې توپونه وویشتل. او هغه سلو سټارټ وجه دا و چې هغه توپوهون کې بیا آؤٹ شو، اوس دغه نورو توپوهونکو ته سخته ده چې دوی هغه لوبې ته راتلو سره سم دوی شاټونه ووهي یا تیز لوبه وکړي. نو دغه وجه ده او ویشتنځای سخت ده، او لامل یې دا ده چې د کرکټ نړیواله شورا یا آی سی سی لخوا نه دغه ویشتنځای انتخاب شوی، او په دې ویشتنځای باندې افغانستان له استرالیا سره هم سیالي وکړه. او د دې نه وروسته به نور ویشتنځایونه بیا به ګوري چې څه ډول انتخابیږي. خو یو څه چې لا هم لیدل کېږي، د افغانستان ځینې پخواني لوبغاړي لکه محمد نبی او چې اوس په ویشتنځای ولاړ ده، هماغه د شارټ پچ بالونو د لوبولو سره په ستونزه کې ده. درې پرله پسې بالونه د تسکین احمد د چې په یو لین او لاین کې ورته وکړه وې نه شو لوبولی. نو یو څه ویشتنځای سخت ده، او یو څه زمونږ د افغان لوبډلې توپوهونکي په ستونزو کې دي، او په دې سره محمد نبی هم خپله وکټ له لاسه ورکړه.
او له بده مرغه بس د افغانستان د بریا په هیله کور ودان ساحل صاحب سلامت اوسئ. زموږ ورزشي خبریال بختیار ساحل و چې د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ د لوبې وروستی حال راکو.
ازادي راډیو ته ورجوی نیسته تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اروپای ټولنې د روسیې د غازو په صادراتو باندې یو لړ بندیزونه لګولي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي په اوکراین کې د روسیې د جګړې په خاطر یې د بندیزونو نوې بسته تصویب کړې ده. د اعلامیې له مخې د بندیزونو په دې نوې لړۍ کې د روسیې د طبیعي مایع غاز وړونکي کښتۍ چې په اروپا کې چلیږي هدف ګرځول شوي. اروپایي ټولنه اټکل کوي چې تیر کال د روسیې شاوخوا 4 تر 6 میلیارد متر مکعب طبیعي غاز د اروپایي ټولنې د بندرونو له لارې درېمو هیوادو ته لیږل شوي. روسیا تورنه ده چې له بندیزونو د خلاصون لپاره پټې بیړۍ چلوي او د انرژۍ له عایداتو جګړه تمویلوي. په نوو بندیزونو کې یوه ماده هم شامله ده چې سویډن او فنلند ته اجازه ورکوي له روسیې سره د مایع طبیعي ګاز ځینې قراردادونه لغوه کړي. دا بسته په روسیه کې د ساختماني پروژو بشپړولو لپاره نوې پانګونې او خدمات هم منع کوي. د منځنۍ اروپا ځینې هیوادونه لا هم له روسیې د اوکراین د لارې ګاز ترلاسه کوي. اروپایي ټولنې په 2022 کال کې د روسیې د تیلو پر وارداتو بندیز ولګاوه چې له ځینو محدود معافیتونو سره مخ شو. وروسته له هغه چې روسیې د 2022 کال په فبروري کې په اوکراین خپل غیر مواجه یرغل پیل کړ، لویدیځو قدرتونو د موسکو په وړاندې پراخ بندیزونه ولګول چې وروسته په تدریجي ډول زیات شول. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي د بندیزونو په نوې لړۍ کې 114 اشخاص او بنسټونه په نښه شوي چې د اوکراین د ارضي تمامیت، خپلواکۍ او ازادۍ ضد کړنې کوي. په دې سره د ټولو هغو اشخاصو ادارو شمېر 2200 ته ورسېده چې د اروپایي ټولنې لخوا پرې بندیزونه لګول شوي. په ټولیز ډول 16 نورې روسي ادارې چې اکثره شرکتونه، بانکونه، بنسټونه او سازمانونه پکې شامل دي د اروپا له بندیزونو سره مخ دي. ډېری دا شرکتونه چې ځینې په چین، ترکیه او متحده عرب اماراتو کې فعال دي، د اروپایي ټولنې د بندیزونو په مخنیوي یا روسیې ته د حساسو تجهیزاتو په چمتو کولو تورن دي. همدارس په اروپایي ټولنه کې د روسیې د مرکزي بانک شاوخوا 210 میلیارد یورو شتمنۍ هم کنګل شوي. شاوخوا 50 نور چارواکي د شتمنیو کنګل او د سفر له بندیز سره مخ دي. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او همدارز لزګونه د پارلمان غړي او یو شمېر اولیګاریان یا دولت پلاوه با نفوذ خلک دا غوڅ باندې 1200 کسانو په ډله کې دي چې لا د مخ د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیست کې راغلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ملګرو ملتونو ویان وایي د دوه هیدر روانې غونډې هدف د نړۍ سره د افغانانو له ګټو سره سم په همغږي او منظم ډول تعامل ته د طالبانو هڅول دي. سټیفن دوجاریک دا څرګندونې وروسته تر دې وکړې چې یو شمېر بنسټونو پر ملګرو ملتونو نیوکه وکړه چې په دې غونډه کې له طالبانو سره په همغږي د ښځو د ګډون مخه نیولې. تفصیل له فیروزی عزیزی اورو.
روسل هغه چې د ملګرو ملتونو سازمان دی پریکړه چې د دوهې د درېمې غونډې په ناسته کې به د خزو استازي ګډونونه لري، پراخ خبرګونونه او خودل سول اوس د دغه سازمان ویاند وایي یادناسته کې به بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه به د دې غونډې په ټولو بحثونو کې د پام وړ ټکی وي. سټیفن دوجاریک د یکشنبې په ورځ د جون په 23مه رویټرز خبري اژانس ته ویلي د دوهې د غونډې هدف نړۍ سره د افغانانو له ګټو سره سم په همغږي او منظم ډول تعامل ته د طالبانو هڅول دي. دوجاریک زیاته کړې چې د دوهې ناسته د یو بهیر برخه ده، نه یوازې داسې پیښه چې یوازې یو ځل وي، او په دې پروسه کې به خځې او د افغانستان مدني ټولنه هم برخه ولري. د ملګرو ملتونو سازمان ویان دا خبرې وروسته له هغې کوي چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشر روزا اوتنبایفا د جمعې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د جون په 13مه نیټې د دوهې په غونډه کې به د افغان ښځو استازي ګډون ونه لري، خو زیاته یې کړه چې تر دې غونډې مخکې او وروسته ناستو کې به برخه ولري. نوموړی دا هم وویل چې په غونډه کې د اجنډا مهم موضوعات چې مخدره موادو سره مبارزه او خصوصي سوداګري او بانکداری ده هم خځې پوره اړه ولري. د ملګرو ملتونو سازمان د پریکړې په افغانستان دننه او بهر پراخ خبرګونونه راوپارول. د بشري حقونو د څار سازمان اجرایي مدیر تیرانا حسن وویل دا کار د طالبانو سرغړونو ته د مشروعیت ورکول او د ملګرو ملتونو اعتبار ته د نه جبرانیدونکي زیان رسولو ګواښ په معنا دی. د نوموړي د خبرې پرون د بشري حقونو د سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هی دربار په خپل ایکس پاڼه خبرې کړې وې. د غشان د بخښنې نړیوال سازمان سرمنشي اګنیس کالامار د جمعې په ورځ د جون په 21مه په خپل ایکس پاڼه خبرداري ورکړې و چې که په دې ناسته کې افغان ښځې د بشري حقونو مدافعان او د مدني ټولنې اړخونه شامل نسی د دې غونډې اعتبار بل منځه ولاړ سي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي که په دې ناسته کې د افغان ښځو استازي له طالبانو سره مخامخ د ستونزو او پردوی د بندیزونو لری کولو پر سر خبرو ته پرېنه خودل سي، په ټکو یې دا غونډه به هیڅ پایله ونه لري. د کابل ښار یوې اوسیدونکې او د څلورو ښځینه زده کوونکو او محصلینو مور چې اوسېلونې د طالبانو د بندیزونو له امله له زده کړو محرومې سوي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زموږ لوڼې په کورونو کې بې برخلیکه کېنولي، نو دوی چې د ښځو او نجونو په اړه خبرې ونه کړي او ښځې پکې نه پرېږدي، نو دا بحثونه به څه معنا او پایله ولري؟ زموږ د لوڼو راتلونکی به څنګه کېږي؟ خلک په څومره ستونزو او بې وزلۍ خپل اولادونه رسوي، زده کړې پرې کوي چې راتلونکی یې جوړ شي. دوی یعنی طالبان یې بې برخلیکه کړي، نو دا د دوهې ناسته به
د ښځو د حقونو یوې فعالې نسرین حمیدی وویل چې په دوهې ناسته کې په اصلي بحثونو کې نه ګډون د ښځو د غږ غلي کولو په معنا دی.
د ملګرو ملتونو دا پرېکړه چې افغان ښځو ته د دوهې په روانه ناسته کې په اصلي بحثونو کې به د ښځو دوی حضور ونه لري، نو دا پرېکړه د دوی یو له سترو اشتباهاتو څخه ده. دا پرېکړه یوازې د افغان ښځو پر حقونو یو بل تیری وي او د دوی غږ خاموشه کول دي، په داسې حال کې چې افغان ښځې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي. هغه هم په ډېرو سختو شرایطو کې د دوی غږ په نړیوال غونډه خاموشه کول د دوی د هڅو بې ارزښته کول دي.
رویټرز خبری اژانس ویلي ټاکل سوی چې د روانې اونۍ په پای کې طالبان خپل پلاوی د دوهې ناسته کې د ګډون په هدف چې د جون په 13مه به پایل او د جولای تر لومړۍ نیټې به دوام وکړي قطر ته واستوي. دا د ملګرو ملتونو په کوربتو په قطر کې د افغانستان په اړه درېمه خو د طالبانو په ګډون لومړۍ ناسته ده چې د 25 بیلابیلو هیوادونو استازي به هم پکې ګډون ولري. په مخکنیو دوو غونډو کې طالبانو ګډون نه وکړی.
تاسو له پیغامونو
محمد اسماعیل د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ سره ستاسو سره پاړی کې کیم. زما خپل دند وروره دهقانی و بزګر یم. د کوم وخت څخه چې اسلامي امارت راغلی دی او د کوکنارو کرکیله بند کړی ده، زموږ پر ژوند باندې ډیر منفي اغیز کړی دی. هغه کودونه چې کوم کښتو ته موږ ورکوله هغه ډیر په لوړ قیمت باندې دی. هغه کمی دواوی چې راځي د کښتو لپاره د زراعت لپاره هغه ډیرې لوړې دي او هغه زموږ حاصلات چې دي د هغو بیه ډیره ټیټه ده. نو زموږ سره کم د کوکنارو په بدل کې او بل تخمونه هم نه دي راکول سوي. د مرستې دپاره معنا داسې یو کود مود نه دی راکول سوی، نه هم یو تخمونه راکول سوي دي. ژوند ډیر خراب دی، ژوند ډیر په بد حالات کې دی.
کاروبارو باندې خدای کښو کرونده کوو، هغه چې موږ یو شی حاصل ته ورسیږي هغه یا وسی خراب کی بارانونه ژلۍ پر وسی یا د اوبو د کمی ستونزه سي نو د خپل کاروبار څخه مو خوند نه دی اخیستی زړه مو ځینې تنګ ده نو بیکاري ستونزه زیاته ده په افغانستان کې بیا خصوصا په زابل ولایت نه بهر ولسوالۍ کې
د هلمند ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې لنډینه یې په سیمه کې